افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو پر چلند اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلي بینت پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د یو نور کارپوهان له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دغو افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلند او په زور یې افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینت دغه څرګندونې صلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړې. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال به چې له پاکستان په زور ایستل کېږي او افغانستان ته استول کېږي په هغه هیواد کې د بشري حقونو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وایي ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته له دوشنبې راهیسې سفر پیل کړی او د لس ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې امپیل شوي چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. فاینل کې اسرائیل پوز وای چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی ښار ګوټي خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه ترګر ډلې پیژني له سخت دریز سره جګړه مختوړي. سیمه کې اسرائیل زمکنی جګړې په لزګونو زره فلسطینیان اړ کړی چې د غزې جنوبي برخه ته وتښتي او همدارنګه د هغو مرستندویو ډلو مخه ډب کړي چې هڅه کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد اوبه او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سخت جګړې او بمباری دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړیا او په نتیجه کې په غزې ښار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان وژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارډ ډالرو مرستې لپاره کړې وه. جمهوري پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدی شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایې ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړي ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړ او ویل 33 کلنه سویفت ای د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیاره چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباده یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څېړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وایي د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وایي په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر 400,000 ډېر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندېښنو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسپ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسپ نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اغلی بلوچ زیاته کړه چې د ښاغلي ویسپ د سفر وروسته به د دسمبر په 9 د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بل لور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اغلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 5000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی ولاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. دا پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرې به نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو له کتونکو شینکی کډو خیل څخه به واورو.
زما په اند باندې خدای ډېر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا یو ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف هیئت لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان کوم غوښتنې لري له دغه هیئت. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به پا خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصطلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډېر زیات نه شي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان حتمان خپل ځانګړي اندېښنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیون کسان یو دم دوی له پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه له بینه تللي تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکلی چې په اروپا او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلي وي چې ته هم دغه مدیریت کول بینالمللي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته ده. حتی افغانستان مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان د خپل لست نه لرې کړو ځکه چې موږ هغوی لپاره مرستې نسو رسولی. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره دی، نو په دې باندې نور کسان اضافه کېږي. واقعا دا به یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کړي چې دا به څوک مدیریت کولی نه شي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبرې وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو ته څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او دغه مشوره وشي، ځکه چې حتمان طالبان به خپل غوښتنې لدی خپل اندیښنې به سره شریک کوي او دغه د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي، نو معلومدار چون تاثیرات په دغه د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی بلمدار د باید یو غوښتنه چې مستقلی دوی سره خبري وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسئله د طالبانو په حالت نو د طالبان به سیدی ته څنګه جواب یې معلومدار پدې کې طالبان حتما د دې غوښتنه کې چې باید سره خبري وشي شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې دا لړۍ په ژمي کې بند کړي او نوي کال لپاره پلان شي. ان معلومدار دي چې د مستقیم غوښتنه لري او د باید چې هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خیلوه لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د زینو راپورونو لمخې ل سخت حالت سره مخامخ شوې ده. یو لور ته مقاومت سره کې بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې هم پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلی پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې په خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه یې د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لیږدېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر یحیا السنوار کور محاصره کړی دی. د وی ما ویل چې زموږ ځواکونه د غزې په ترانګه کې هر ځای ته رسیدلی شي. دوی اوس د سنوار کور محاصره دی. د هغه کور یوه کلا نه ده نو تښتېدلی شي، خو دا د وخت خبره ده چې موږ به یې بیا پیدا کړو. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز اژانست ویل چې اسرائیلي ټانکونه د سنوار کور ته نږدې شوي دي، خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي که نه وي. اسرائیل مخکې ویلي وو چې د حماس اکثر مشرانه وسلوال تر مځکې لاندې په کېنیستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثرې مېرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمېدو دي. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده.
کابل اوسیدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه